سلام ونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريد سيال د قدر جلال اوفته تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان کورنۍ رسنۍ وايي په شمیر ولایتونو کې د تیر درو ورځو وروختونو په پایله کې 45 کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي دي د رسنۍ د راپورونو پر بنسټ درنو واور د انساني تلفات تر څنګ په زرهاو مواشي هم لمنځه وړي د طالبان د حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا تر پرونه په وروستي وروختونو کې د مړو شو کسان شمیره څا او د ټپیانو دوه خوده د طالبان تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په دیرش ولایتونو او سالنګونو کې د درنې واورې توندو بارانونو او بادونو او د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی بل پلو بیا په ګاونډي پاکستان کې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې بارانونو له کبله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي د ازادي راډیو د مشال برخې د راپور پر بنسټ په تیر دوه ورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو له امله دولس کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ویاند بلال فیضي نن د مارچ دویم مشال راډیو ته ویلي په خیبر پختونخوا کې نه تنه مړه شوي دي چې شپږ ماشومان او دوی ښځې دي دغه خبره په ډېر سمه کله هم د روختون لړۍ روانه ده او خلکو ته یاد امر رسول هڅې پیل کړي د فیزي خبره د خیبر پختونخوا په صحت سیمو کې د سیلابونو لقبل 15 سیلانیان باندې پاتې او جوز مال خوندې ځایونو ته انتقال شوی د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا د مارچ تر 9 نیټې پورې د ټول تعلیمي ادارو د تړل کېدو امر شوی د بلوچستان په خران سیمه کې د مارچ په اوله د یو کور د چت درغورزیدو په پیښه کې هم درې ماشومان مړه شوی تر دې وړاندې د روان کال د فبروري په 19 هم په خیبر پختونخوا کې د روغتون له کبله څلور تنه مړه او نه تنه نور ټپیان وو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی د 2023 کال د زړورې ښځې د جایزې له 12 ګټونکو څخه یو اعلان کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان پر اساس میرمن یعقوبی او یو لس نورې ښځې چې له ایران څخه د فریبا بلوڅ په ګډون با د زړورې ښځو د جایزې د مارچ میاشتې په څلورمه په اونر مراسمو کې ترلاسه کړي په بیان کې راغلي په دې مراسمو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د هیواد نوموړی میرمن جلی بایدن ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی میرمن یعقوبی کلونه د هغو ښځو له حقونو دفاع وکړه چې له تاوتریخوالي سره مخ شوې وي وړاندې راغلي میرمن یعقوبی او خاوند یې په 2008 کال کې د کملي دوه کسانو د روزنې لپاره د رحیاب په نوم یو سازمان هم رامنځته کړ د افغانستان څخه له میرمن یعقوبی او له ایران څخه د میرمن بلوڅ سربیره لس نورې ښځې له بنګلادیش بیلاروس بوسنیا هرزګووینا برما کیوبا اکوادور ګمبیا جاپان مراکش او یوګاندا څخه د 2023 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړور ښځو جایزې ګټونکې اعلان شوې دي د امریکا پولیسو د هغه تنکی ځوان د نیول کېدو خبر ورکړی چې په واشنگټن کې د یو افغان په جلو کې په لاس لرلو تورن دی دغه افغان چې نصرت احمد یار نومیږي کلونه په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی و هغه د 2023 کال د جولای په 3مه په واشنگټن کې هغه مهال وژل شو چې له موټر یې سپرلې ښکته کوله د احمد یار ملګرو پولیسو ته ویلي پر هغه د کرایې د غوښتلو پر مهال ډزې وشوې خو د واشنگټن پولیسو ویلي هغه له سپرلې ښکته کولو وروسته په خپل موټر کې ناستو چې څو تنکی ځوانان ورغله له هڅې وکړه چې د هغه موټر ترې واخلي یو دیرش کلن احمد یار پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته امریکا ته تللی و او په شمالي ورجینیا کې له خپلې میرمنې او ماشومانو سره میشت و او د امریکا یو شمېر پوځي قمندانانو نن د مارچ په بخنې سره پرون د مارچ اوله په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمن حوثي یاغیانو د یو توغندي د له منځه وړلو خبر ورکړی دی روټرز خبري اژانس دغه قمندانانو په حواله راپور ورکړی چې تمه وه دا توغندۍ وتوغول شي خو دوی پرې برید وکړ په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزي قمندانۍ ویلي وروسته له هغې چا دوی ولیدل چې د امریکا یو بیړۍ له خطر سره مخ ده نو پاره توغندۍ برید وکړ او نابودې کړ حوثیان چې د جګړې ځپلې یمن ډېره برخه تر واک لاندې لري د تېر کال د نومبر راهیسې په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه کوي د حوثیانو په خبره دوی دا کار پر غزه د اسرایلو د برید په ځواب او د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره ترسره کوي امریکا له دې وړاندې هم څو ځلې د حوثیانو تر واک لاندې سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي پسې خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې رساله د مطالبه واوریدل شي وړاندې به په افغانستان کې د وروستۍ اورښتونو په اړه باندې چې څومره تلفات خلکو ته اړولي په دې اړه وروستۍ جزئیات درکړو. همدارنګه دا به هم در سره شریک کړو چې د افغانستان په کوم ولایت کې کومې لارې تړل شوې دي چې هلته له سفر کولو ډډه وکړئ. همدارنګه دا چې افغانستان په وروستیو کې پرله پسې کرکټ لوبې بایلي او وروستۍ مات یا لیلنډ څخه وه علت یې څه دی؟
زمونږ ټیم سی ډیر بیلنس ټیم نه ښکارېده، ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت چې دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری.
وړاندې مو د کرکټ د مینهوالو نظرونه هم راخیستې دي چې دوی د دغې ماتو په اړه باندې څه وایي. همدارنګه د بینټ څرګندونې چې د افغان ښځو په اړه باندې کړې وي او د طالبانو غبرګون چې دوی ورته څه ویلي دي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نن د مارچ 2 د بلوڅ کلتور ورځ ده. دا ورځ څنګه لمانځل کیږي؟
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشت دي، بلوڅان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي.
دا چې دا مراسم به څه ډول وي او دوی دا خپل کلتوري ورځ څنګه لمانځي په دې ته وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه ستاسو پیغامونه هم راوخلو. نور مطالب مشتملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړی مشه ارزو د خبرونې نومړی مطلب ته. په افغانستان کې د سړې هوا او اورې بارانونو او سیلابونو لامل په مالی او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. طالب چارواکي وایي په تیرو 12 ورځو کې په بیلابیل ولایتونو کې لږ تر لږه شل کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. دغه شان د سلګونه کورونو د نړېدو او زرګونو څارویو د لمنځه تلو راپورونه هم ورکړل شوي. ورسوې کرام الله اکرام ته په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د طالبانو د حکومت په خوته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رواني کب میاشتې لومړۍ نیټه تر 12 نیټه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا واوري بارانونو او سیلابونو لامل شل تنه مړ شوی او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سائق رسنۍ او تاپا استولي پیغام کې ویلي
کب میاشتې له اولی نیټې نه تر اوسه له بده مرغه د په هیواد کې شل کسان شهیدان شوي او 14 کسه هم زخمیان شوي دي د واوري او بارانونو له امله، او 425 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي او 15250 څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، کابل، زابل، سمنګان، دایکندي، غور او بدخشان هغه ولایتونه یاد کړي چې دغه تلفات پکې وختي خدا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو دریو ورځو کې د زینو کورنۍ ورسنیو دراپورونو پر بنسټ په بیلابیلو ولایتونو کې د سخت یخنۍ، واوري، تیزو بارانونو او سیلابونو لامل لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او 13 نور ټپیان دي. یوازې د کندهار، خوست او هلمند ولایتي چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د کورونو د چتونو د لویدو په پیښو کې اته تنه مړه شوي. اخوا د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د فاریاب د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا 2000 څاروي د واوري او یخنۍ له کبله مړه شوي. د دې تر څنګ د بلخ پاته ولسوالیو کې د یخنۍ له امله د 400 څارویو د مړه کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د پروان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست مسولینو بیا رسنیو ته ویلي چې په دې ولایت کې سخت ورښتونو او یا کورونه نړولي خو دا وخت مرجوب لپاره یې څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سخت واورې له امله د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې تړل شوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته ویل
نورستان مرکز پارون کې د ولسوالۍ 19 مرکز پوری ترافیکی لار قطعی بند شوې دي او په مرکز پارون کې هم کسان نشو کولای چې دوکان ته لاړ شي. خلکو خپل دوکانونه نه دي خلاص کړی او چنان هم داسې بند دي. په منډول ولسوالۍ کې مالونو ته هم زیان رسیدلی.
د نورستان د گاوند کونړ ولایت یو اوسیدونکی محمد وایي چې سخت یخنۍ څاروي مړه کړي او آن د ماشومانو د تودولو لپاره څه نه لري.
دلته زمنګ پسلون ډیر سخت خراب شو، زمنګ دا مالونه ډیر زیات مړ شو، نور مړ کېږي، هم داسې بیماران شوي، یخنی ډیر سخت ده او ماشومان هم د غل لپاره څه نه لرو چې هغه ګرم وساتو.
د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري یو وسیدونکو محمد حسین په دې ولسوالۍ کې د سخت یخنی لامل دا وخت مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته ویل
از شوی گذشته شتا انسان
لتیر شپیره هیڅ سخت واور شروع ده د خلکو زیات مالونه مړشوي دي اند یو کس اتیا څاروي مړشوي دي او نور هم د مرګ لګواخ سره مخ دي
حالت مردان سو از بین رفتن است
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په ډیر شو ولایتونو او سالنګونو کې د ورښتونو توندو بادونو او د سیلابونو دراوتلو اټکل کړي دغه ادارې خبرداري ورکړي چې په نورستان پنشیر لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واوري او بارانونو کچا تر نورو هغو زیاتوي داسې مهال چې د طالبانو حکومت له زیانمنو سره د مرستو په پار د 50 میلیونه افغانیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړي خو زیانمن شوي وګړي وایي تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړی
ازادي رادیو څلوروي ساعته
د افغانستان د معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو د طالبانو پر ضد په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید تر سرلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه په دې هېواد کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د غوښتنې هرکلی وکړ د افغانستان د مقتدر ښځو او شنبهه ارغواني خوځښتونو د اعلامیو په خپرولو د ریچارډ بینټ د دې غوښتنې په هرکلی سره په نړیواله محکمه کې د دوی پټوکو طالبانو ته د جنایتونو د څېړنې غوښتنه هم کړې تفصیل په دې راپور کې اورو
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور د دوی پر وړاندې تبلیغات بللی دی د معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو دا راپور ستایلی د افغانستان د مقتدرو ښځو او شنبهه ارغواني خوځښتونو د اعلامیو په خپرولو د طالبانو پر ضد په نړیوالې محکمې کې په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید تر سرلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه د ښاغلي بینټ د غوښتنې هرکلی کړی د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د سازمان د شورا په 55مه غونډه کې د خپل راپور په وړاندې کولو سره وویل چې د طالبانو پر ضد باید د جرمونو په نړیواله محکمه کې دوسیه جوړه شي د شنبه ارغواني خوځښت نن د شنبه په ورځ د اعلامیې په خپرولو ویلي چې د ښاغلي بینټ راپور د افغانستان د واقعیتونو بیانونکی دی د یاد خوځښت مسؤولې مریم معروف اروین ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
امیدوار هستیم به اور د کاکای ریچارډ
هله لرو دغه موارد چې ښاغلی بینټ مطرح کړي یوازې غوښتنه پاتې نشي نړیواله ټولنه ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې ډول د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږي او مرسته وکړي چې طالبان د بشریت ضد جنایتونو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر وړاندې د جنسیتي اپارټاید لامله د قانوني لارې محکمې ته راوړل شي
هم حالا د افغانستان د مقتدر ښځو خوځښت هم د جمعې په ورځ د ویلامي په خپرولو ویلي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دا غوښتنه د افغان ولس او په ځانګړي توګه د معترضو میرمنو د مقاومت قربانیو او سرښندنو پایله ده د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یادو خوځښتونو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو نوموړي تېره ورځ د ښاغلي بینټ د راپور په غبرګون ادا کړې وه چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکي مالي او روحي مسؤلیت لري څوک د چا په حق تجاوز نشي کولی هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي نوموړی دا راپور بیا هم د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پروپاګند هڅه بللې ده په ورته وخت کې یو شمېر معترضو میرمنو د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې د معترضې میرمن منیژه صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانا ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې غوښتې چې د منیژه صدیقي د خوشي کېدو لپاره دې هڅه وکړي
با توجه به روز جهانی
د بشری حقوقو بنسټونه د نړۍ میرمنې او هغه هیوادونه چې بشری حقوقو ته ارزښت ورکوي د خصو نړیوالې ورځې په پام کې نیولو سره د افغانستان میرمنو ته د توجه وکړي او د دې میرمنو په ځانګړي توګه د منیژه صدیقي خوشی کېدو لپاره هڅه وکړي
د افغانستان د خود جوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شو او د یاد خوځښت معلوماتو له مخې په یو نیم کال باندې محکومه شوې ده کته هم د منیژه صدیقي کورنۍ او د یاد خوځښت مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې میرمن صدیقي په کوم جرم په بند محکومه شوې خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څه موده وړاندې تولونیوس خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وه چې منیژه صدیقي او د زده کړو د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي هغه دا چې د منیجه صدیقي معترضو همکارانو رد کړي او ویلې دي هغه یوازې د خپل حق لپاره د مبارزې په تور نیول شوی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغان کرکټ د ملي لوبډلې لاروستي او پرلپسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوالو د کرکټ افغان سارونکو افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد لمخینه بلکې د خپلوي او انډیوالۍ لمخې ټاکي. دوی دا کوي چې تر ډیره با استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. د کرکټ افغان لوبډلې تیر ورځ له ایرلند پټس یا پنځه ورځې نه لوبه کې ماتې وخوړه. د پټس لوبه کې د ایرلند نومړنۍ بریا و چې تاریخي بریا د هغوی لپاره بلل کیږي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو
وروسته له هغې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو او مینهوالو ترمنځ یې ګڼ شمېر غبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب ایرلند ته یوازنۍ ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 50 ورځې نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینه سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینهوالو هیلې خورا لوړې کړې وې، بلکې په نړیواله کچه هم د اټکلونو را څرګند کړي وو چې افغانستان به په راتلونکي کې د خپل سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسترړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف انتر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شلوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو، او ایرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړې وبایللې، او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شلوریزو سیالیو لوبلړې دوه د یو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی چې مخکې په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډیره پاملرنه سوداګریزو لیګونو ته ده، او په باور یې چې هرې لوبلړې ته د یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به لا کم شي. ښاغلی احمدزی په ځانګړې توګه د ایرلند پر وړاندې د وروستي ټیسټ لوبې په تړه ویلي
ټیسټ ټیم کومګه دی انتخاب ځای وګورو د موږ ټیم سی او ډیر بیلانس ټیم نه ښکاري د ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم استم د تا دی بیټینګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت چې دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلاننګ د ایرلند په خلاف باندې موږ کوم پلان سره ځو، کوم فیلډ فلیسینګ سره ځو، کوم بالر چې دا څنګه ټارګیټ کیږي، دغه ټول نقطې چې دي ډېری نظر انداز شوي وي.
د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا په لوبډله کې د ځین نموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپل وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډلې ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
سه شاید موږ د فکر کړی یو سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړی دی، نو ان شاء الله په ټیسټ کې او بیا ورسره ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو. او په زمن کې د موږ د بیټسمینانو سکور نه کول ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنټ کرکټ دا باید درېږي په پوهې کټ باندې. کله خلاصه یې ګدا ده چې یو خو موږ ډېرې کمې سیالۍ دي ټیسټ کړي دي، دومه دا ده چې راشد خان نشتون دي، امین احمدزی نشتون.
خو د کرکټ یو شمېر مینهوالو بیا په ټولنیزو رسنیو کې بورډ د لوبغاړو په انتخاب کې په واسطو او رابطو تورن کړی دی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو مینهوالو ځانګړي لوبغاړي یاد کړي دي چې د بااستعداد لوبغاړو پر ځای چانس ورکول شوی خو پایله یې صفر ده. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو زموږ پوښتنې ځواب نکړي خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې د لوبغاړو انتخاب د ټاکونکو ډلګې له لوري ترسره کیږي او دوی په کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د ایرلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په وروستۍ شیبو کې ویلي د ویلو د افغانستان به خپله بله لوبلړۍ چې درې یو ورځنۍ سیالۍ دي هم د ایرلند پر وړاندې د مارچ په 8 نیټه پیل کړي. یا د لوبلړۍ ته د مارچ په لومړۍ نیټه د ځینو نویو ځوانانو په ګډون 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دا ډېرې خصوصي ښوونځي ودانۍ معیاري نه دي او ځینې د زده کوونکو لپاره له امکاناتو هم بې برخې دي. د خصوصي ښوونځي ځینې مسؤلین د هم منی وایي چې ډېر ښوونځي خپلې ودانۍ نه لري او له همدې امله کورونه کرایه کوي چې د ښوونځي پر معیار نه وي جوړ شوي. بل پلو د زده کړو د برخې یو شمیر پوهان بیا وایي د ښوونځیو د ودانۍ جوړښت د زده کوونکو پر زده کړو بې اغېزه نه دی. نور جزئیات په دې راپور کې ورو چې د زده کوونکو په غوږونو پیل کی.
غواړم چې موږ ته په هر برخه کې امکانات برابر شي.
نه د لوبو میدان صحیح لري، شنه ساحه هم.
افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو په تړاو د زده کوونکو شکایتونه هغه چې د شمیر لمخې ډیر خو د کیفیت لمخې د دوی د کورنیو په خبره هم د ګوتو په شمیرې سم خدمات وړاندې کوي. دوی وایي د ډېرې خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او نه هم زده کوونکو لپاره له لازمو امکاناتو برخمنې دي. د کابل ولایت اوسیدونکو فرزانه ازادي رادیو ته ویل
لوی استونزه چې په خصوصي ښوونځي کې دغه داده چې هلته ښوونځي نه وي، یعنی داسې نه وي چې پر لپس یو صنف وي بل صنف وي بیا بل صنف وي، هلته یو د کور په شکل باندې وي، مثلا دالیز وي، په هغه دالیز کې بیا آشپزخانه وي بیا تشناب هم وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد ضیا بیا وایي
تدریسی ماحول چې کوم دی، تعمیر دی، امدار ازودانی دی، ترڅنګ چې دی د لوبغالی دی، د دشتون ضروری دی، د زدکړې لپاره ډیر مهم دی. زموږ هیله هم ده چې د مکتب موسین یا امدار از دولت نه چې په دغه کوم نیمګړو برخه چې کمی دی دا بشپړ کړي.
د خصوصي خونځي یو شمیر مسؤلین هم مني چې ډېرې خونځي لدی عمل چې خپل ملکیت نه لري کورونا په کرایه کوي چې هغه د یو خونځي پر معیار نه وي برابر. کابل کې د اصلاح خصوصي خونځي تدریسي مرستیال صفی الله فضلی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
کوم د کابل مکاتب یو ارجبی کو نور په واته فیصد مکاتب ودانی کا خصوصي وسی، یعنی د خپل سرمایه‌ګزار وسی، نو ټول ودانی چې دی کرایي دي، نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده د مکتبدارانو چې نشي کولای یو معیاري مکتب جوړ کړي.
د خصوصي خونځیو د ټولنې مشر عظیم میدانوال د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي، خو په کابل کې د خونکو د ټولنې مسؤل نوید کاکړ هم ازادي رادیو ته ویل یوازې خصوصي خونځي نه بلکې ډېری دولتي خونځي هم معیاري ودانۍ نه لري. دا چې خصوصي خونځیو د ودانۍ او د معیار لپاره د طالبانو حکومت سره ډول طرح لري و مغختل په دې اړه د دوی د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمیر ماهرین وایي د خونځیو د ودانۍ او جوړښت د زده کوونکو پر زده کړه به اغیزې نه دی. په تیر جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواری په اړه ازادي رادیو ته وویل
د زده کړې د کیفیت د نور عناصرو په څنډه مهمې ښوونکې دی، بیا ښه تعلیمي نصاب دی، همدارنګه د والدینو برخه اخیستل دي او د ښوونځي ښه مدیریت دی. نو په همدې ډول د درس چاپیریال چې په هغه کې ودانۍ یوه برخه ده، دا ډېر مهم دی چې ماشوم د ښې زده کړې لپاره آماده کوي.
خاغلی شینواری دا هم ویل چې د یو معیاري ښوونځي ودانۍ باید لوبغالی، روغتیایي مرکز، کمپیوټر لب او پراخه شنه ساحه هم ولري. که څه هم د طالبانو له بیازلي واکمنې راهیسې ډېری خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، خو د روان کال وري میاشت کې د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو اوس مهال په افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن د مارچ 2 د بلوچ کلتور ورځ ده. لا تیر څو کلونو څخه بلوچ قوم د مارچ میاشتې 2 نه چې د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوچان وایي د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. ورځو په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د مارچ میاشتې 2 نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالیا غونځي بلوچستان خواړه پخوي بلوچستان سندرې شیرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان ننداری ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپیژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې میشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل ښیي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډیر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه هیره وګرځي او موږ ته زموږ د نیکهګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په یو سیمینار کې درویستم سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت ونومول شو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم اله دا شه د آزادۍ رادیو زما د پیغام نشر کړي. موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپوړو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت ته ډېره زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش تر رسیدلی قسم دی چې هغه پخوانه کې زیات شوی دی. د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډېر زیات دی. هغه به بیا هم هم پیسې لګي چې دی پټې اخیستې دوی شکونده کنه ښکاره ښکاره اخلي. اله دا چې تاسو ما پیغام نشر شي.
السلام علیکم زابل ولایت شمزو رسالی له سرحدي زنجر څخه تاسو ته راپاړی کوم. ورو شمزو په رسالی کې د تیرې چرشنبه په ورځ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډلې طالبانو له یو شمېر ځوانانو سره زور زیاتی وکاوه، ځکه هغوی ژیرې خریلې دي او وهلو ډبولې هم ورکول او وروسته هم د دې خبرداری ورکړي چې نور دې څوک ژیرې نه خري. البته دا ښه کار ده چې ژیره رسول په اسلام کې شرعي کار ده، خو دا وهلو ډبول او یو دم ناببره حمله دا د ستر جبریت خواته. نو زموږ دغه پیغام دې ورسیږي لوړو مقامانو. سلام
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. زه واحد لا وحدت تیرمل ولایت ګریش ولسوالۍ د کړیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دلته زموږ په وطن کې، زموږ په کړیګاس په سیمه کې مکتب نشته، زموږ ماشومان بې زده کړې پاتې دي. نو زه د لوړ پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم، په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه، چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بې درسه او بې تعلیمه پاتې نه شي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې در څه د زهرو او کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ، په شمیر ولایتونو کې د تیرو درې ورځو ورښتونو په پایله کې 15 کسان مړه او 13 نور ټپیان دي. د دې رسنیو د راپورونو پر بنسټ، درنو واورو د انساني تلفات تر څنګ په زرهاو مواشي هم له منځه وړي. د طالبان د حکومت په خوده د رسیدو په چارو کې دولت وزارت بیا تر پرونه وروستیو ورښتونو کې د مړه شوو کسان شمیره تا او د ټپیانو دوه ښودلی و. د طالبان تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په 13 ولایتونو او د سالنګونو کې د درنې واورې او توندو بادونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې بارانونو له کبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. د ازادي راډیو د مشال برخې د راپور پر بنسټ، په تېرو دوو ورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو له امله 12 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې ویاند نن مشال لاړې ته ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې 9 تنه مړه شوي چې شپږ ماشومان او دوه ښځې دي. همدارنګه د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا د مارچ تر 9 نیټې پورې د ټول تعلیمي ادارو د تړل کېدو غوښتنه هم شوې ده. په بخښنې سره امر شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی د 2023 کال د زړورې ښځې د جایزې له 12 ګټونکو څخه اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به د جایزه د مارچ په 14 نیټه ترلاسه کړي. د ایران څخه فریبا بلوڅ دغه جایزه ترلاسه کړې ده. همدارنګه له دې سربیره د لسو نور هیوادونو چې له ډلې یې بنګلادیش، بیلاروس، برما، کیوبا، اکوادور او ګامبیا پکې شامل دی، لسو نور میرمنو دغه جایزه ګټلې ده. د امریکا پولیسو د هغې تنکی ځوان د نیول کېدو خبر ورکړی چې په واشنگټن کې د یو افغان په وژلو کې په لاس لرلو تورن دی. دغه افغان چې نصرت احمد یار نومیږي، کلونه په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی و. هغه د 2023 کال د جولای په 3مه په واشنگټن کې هغه مهال وژل شو چې له موټره یې سپرلۍ ښکته کوله. 10 کلن احمد یار پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته تللی و. او د امریکا یو شمېر پوځي قوماندانانو نن د په بخښنې سره پرون د مارچ په نومړۍ نیټه په یمن کې د ایران له ملاتړ د برخمندو حوثي اغیانو د یو توغندي د له منځه وړو خبر ورکړی دی. روټرز خبرې اژانس د قومندانانو په حواله راپور کړی چې تمه د توغندۍ وتوغول شي، خو د غیزواکونو پرې برید کړی دی. حوثیان چې د جګړې ځپل یمن ډېره برخه تر واک لاندې لري، د تیر کال د نومبر راهیسې په سره سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو بریدونه کوي. د حوثیانو په خبره دوی دا کار پر غزه د اسرایلو د برید په ځواب او د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره ترسره کوي. امریکا له دې وړاندې هم څو ځلې د حوثیانو تر واک لاندې سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي.
د زهرو کاروان.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دی اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دی اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ایرانی مقامات وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالی د ادعا سره سره بیا هم ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
اقدامات زمانی مؤثر تاریخ دوام
لري. زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکار وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه‌یي موادو له امله زیان ورته رسیدلی وو، هغوی اوس مسؤلیت لري چې افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات معتادینو د ساتنې په مرکز کې معتادین هیله لري چې له رخصت کېدو سره سم د کار زمینه ورته برابر شي.
ما افصل ایران بودم،
زه وکاله په ایران کې وم. دا چې د ښیښې نشه مې کوله، کورنۍ مې راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پرېږده. درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستري یم.
دا چې په معتادینو کې د ډیټاکس یا زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدیده ناارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي.
د پروګرام په پای کې به واوري چې کرم خان سره لدی چې پیسې لري، خو بیا یې هم خپل زوی اجمل ته د کاروبار لپاره نه ورکوي. دا چې ولی دا به په یوه ډرامه کې واوري.
وا سړی، الک ښه خبره کوي. پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم، چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ایران وایي چې له افغانستان څخه ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو د حکومت استدلال هم د منلو وړ نه دی. د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالی یادونه کوي، خو ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې د دې قاچاقو مخنیوی ډیر وخت اړتیا لري. خو د طالبانو حکومت د قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې همکاري ضروري بولي او له ګاونډیو هیوادونو څخه غواړي چې هغوی ته د نشه یي موادو له امله رسیدلي زیان ته په کتو سره ډیر مسؤلیت پر غاړه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ دوه نیم کاله کېږي، خو د نورو مسایلو ترڅنګ د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازم همکاري او همغږي نشته. له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق په اړه په قرغیزستان کې د امنیت شورا د مشاورینو په وروستۍ غونډه کې د هند او روسیې د شکایتونو په دوام سره اوس ایراني مقاماتو هم ادعا کړې چې له افغانستان څخه ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر سردار سکندر مومنی د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو په کښت کې د کموالي د ادعا برعکس له افغانستان څخه ایران ته د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
مسؤولین طالبانو وعده ویدن.
د طالبانو چارواکي راغلي وو. د دوی استدلال دا و چې د کوکنارو کښت اتیا نوي سلنه کم شوی دی، خو اوسني قاچاق هغه مواد دی چې زیرمه شوي او د دې کار مخنیوی ډیر وخت اړتیا لري. په هر حال موږ ورته وویل څوک چې کولی شي د کوکنارو کرل منع کړي، د زیرمو په اړه یې هم اقدام کولی شي. هر اقدام چې د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي موږ یې هرکلی کوو، خو موږ تر دې مهاله په خپل هیواد کې د کموالي نښې نه دي لیدلي.
د طالبانو حکومت د 1401 شمسي کال په پسرلي کې د یو فرمان په صادرولو سره د کوکنارو په ګډون د ټولو نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې خپلې هڅې بریالۍ بولي، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د سیمه د هیوادونو همکاري نه کولو ته ګوته نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سیمه د هیوادونو اندېښنو ته په جواب کې وایي که څه هم دا هیوادونه خپله وایي چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی دی، خو بیا هم په دې برخه کې مرستې او مسؤلیت منلو ته غاړه نه ږدي.
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکار وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی وو، هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي او نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له اسلامي امارات سره د امکان تر حده همکاري وشي، تر څو موږ وکولی شو دې مبارزې ته په مؤثر ډول دوام ورکړو. څرنګه چې د سیمې همکاري ضروري ده، هیوادونه باید خپل مسؤلیتونه درکړي.
ایراني مقامات داسې مهال دا ادعا کوي چې د اروپایي ټولنې د نشي موادو او ویتیا د سارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې یادونه کړې چې د افغانستان ډېری تاریخ ایران او پاکستان ته قاچاق کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا له دې دوه هیوادونو څخه د ایراني او پاکستاني قاچاق کوونکو په وسیله اروپا ته قاچاق کیږي. که څه هم ملګرو ملتونو سږ کال د عقرب په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 90% ډېر کم سوی دی، خو د ایران په ګډون تر اوسه هیڅ سوی هیواد نه دی چمتو سوی چې له افغان بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي برخو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایراني مقامات وایي له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونګه پوچ کړو اقونه د مونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځ خبرونه د نشي توکو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بستریز مرکز کې معتادین وایي چې په دې مرکز کې ساتلو نشه یي موادو ته د دوی لاسرسی محدود کړی او د نشې پریښودلو بشپړ پړاو ته داخل سوي دي. د دې مرکز معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لپاره د لنډمهاله مسلکي زده کړو زمینه برابره سوي او دوی هیله لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته یې د کار موندلو چاره هم وسي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې اوس مهال د معتادینو د ساتنې او پالنې په یوه مرکز او درملنې څو کلینیکونو کې تر 15,000 ډیر معتادین ساتل کیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4,000 بستریز مرکز کې تر 4,000 ډیر معتادین ساتل کیږي چې د محلي روغتیا اسانتیاوې ډېرې کمې دي. خو د احتیاط پریښودلو لپاره د دوی یوازینۍ هیله دا ده چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شوي دي. په دې مرکز کې یوازې د هرات ولایت اوسیدونکي معتادین نه ساتل کیږي، بلکې ډیری یې د نورو ولایتونو هغه اوسیدونکي دي چې د ایران حکومت هرات ته راشړلی دي، وروسته د طالبانو حکومت راټول کړي او د مرکز ته یې راوستلي دي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسین چې اوس په دې مرکز کې بستري دی وایي کورنۍ دې ته غاړنۍ ښودله چې دی ومني، له همدې امله دې مرکز ته راغی او هیله لري چې تر درملنې وروسته به خپل کور ته روغ رمټ ستون شي.
ما افصل ایران بودم،
زه و کاله په ایران کې وم، تر او کاله وروسته هرات ته راغلم او وختل می کور ته ولاړم. دا چې د خېخې نشم کوله وضعیت می ډیر خراب شوی وو. کور ته می زنګ وه، کورنۍ می راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پرېږده. درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستري یم، خرڅ ډوډۍ هر سره رسیږي.
د روغتیا معیارونو پر بنسټ په روغتیایي مرکز کې د بستري کېدو موده 15 ورځې ده، خو د محمد حسین په ډول سلګونه نور معتادین هم شته چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4,000 بستریز مرکز کې ساتل کیږي. هغه معتادین چې په دې مرکز کې ساتل کیږي وایي پر ویتیزو ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي، خو په دې مرکز کې ساتل په لدوی سره مرسته وکړي چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي او نشه پرېږدي. یو 20 فریدون چې په 10 کې معتاد شوی او اوس په دې مرکز کې بستری دی وایي د خیاطۍ په کورس کې هم شامل شوی دی.
زموږ پر مسلکي وړتیاو هم لږ لږ کار کوي چې موږ خیاطان یا د موټرو مستریان شو، یو داسې کار زده کړو چې له دې ځای ووزو او کار وکړو. لږ لږ د پرمختګ په حال کې یو. د احتیاط د دورې تر ټولو لوی درد مې دا دی چې د ژوند چارې مې ډېرې خرابې کړې دي. حتی اوس مې ورور هم حاضر نه دی چې دلته د ملاقات لپاره راشي.
د دې مرکز ناروغان تر رخصت کېدو وروسته خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. دغه ډول د دې معتادینو له کورنیو څخه په دې اړه لیکلی ضمانت هم اخیستل کیږي چې معتاد به بیا نشه نه کوي. د هرات له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی ازادي رادیو ته وویل هغه متادین چې روغتي وضعیت عادي وي په دې مرکز کې ساتل کیږي او که روغتي وضعیت جدي او خراب وي د متادینو د درملنې مرکزونو ته وړل کیږي.
تقریبا 3000 5000 مابین کې کسان موږ رخصت کړي چې هغه موږ خپل کورنۍ ته سپارلې دي او دا وس په هاله 5000 کسان موږ سره مریضان زنانه او مرد نه موږ سره سته نن چې هغه 3000 یو تقریبا څباله 4000 بستر کلینیک دي او نور په مختلفو کلینیکانو کې موږ لرو چې هغه لکه په گزرې کلینیکان دی التسته او دلته په شار کې زنانه کلینیکونه دي یو په غواریان کې هم لرو بعض په نورو لسوالیانو کې هم موږ کلینیکونه لرو.
د طالبانو حکومت د 1402 شمسی کال په لومړیو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره په کابل، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو کې لوی مرکزونه جوړ کړل او هدف یې دا و چې نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لاندې شي. که څه هم د دې مرکزونو له لارې نشه یي موادو ته د معتادینو لاسرسی کم شوی دی، خو په دې مرکزونو کې د روغتیا کارکوونکو امکاناتو کموالی معتادینو ته اندېښنې پیدا کړې دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي لې بچي مور دې پودر وې، پلار دې پودر وې، یا مې خور دې عزت پودر وې، یا دې مېړ پودر وې.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي، دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبي او کله کله د میرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په معتادینو کې د زهر ایستلو د پړاو په اړه معلومات ورکوي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس د اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي او کېدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ویستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دوی د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کېږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خوبار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکاینو او د میتامفیټامین په نوم ده یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یوه ډاکټر یا د یوه صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړۍ ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولې په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولې تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کیدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی د الکولو معتادان وي او که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کیدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کیدای شي د میرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کیدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کیدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تیره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا سادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې لبیکاری څخه تنگ سوی او غواړي په خار کې دکان ورته جوړ کړي. خو کرم خان که څه هم ډېری پیسې لري، بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دی یوې افغانۍ ته هم لاس ور وړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کوره تښتي. دا چې اجمل چیرې ځي او څه ور پیښیږي دا به په ډرامه کې واورو.
سړیه، ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کیږي.
بابا، یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکار او بېروزګاره ګرځم، ښه دی چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کیږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هیڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهیږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمیږي چار میاشت تاسو جیب خرڅ غواړي. که دکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دی سمه خبره کوي، وایي بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو، دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاري ده، وای بیکاری هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کې.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړه یې.
بابا خیر ده، اول به یو کوچنی دکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم. کای ګټه وا، خو نور مال به مرته راوړم او کنه ونو بیرته به پریدم.
وا سړیه، الک څه خبره کوي؟ پیسې چې په کور کې درته پرتې دي، پریږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
وا لکه، په دې تورې شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما تر سړی په سترګه نه کتل کیږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوشو بابا، زه لاړم.
وازویه، خدای ته وګوره، داسې مه کوه. وسړی دا لک را وګرځوه.
زه ښځې ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته سیزي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، نه ځانه سه یې قبر ته وړې، څه به کوې؟
ما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکا، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټل اوزه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر ده، مې خوروه، بیچاره وږی دی، راشه بچی دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم، خدای دې جنتونه درکړي.
ښه لکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم اجمل ده او د ساروان ولسوالی د نیو کلیم.
اجمل د ساروان ولسوالی د نیو کلیم؟
هو
تو خو زما زوی زست اپلار یم کرم خان باندې اپلار اقصا مدانک دا چې زوی بی پودری شو دا ټول از ما گنا دا ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره